سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا ماسپخین دوه بجې دي. تاسو زموږه کلازادې رادیو ناوړي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوندونو پروګرام ته ځانګړې شوې چې تکرار به خبريږي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه د اکتوبر 15 پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال دي د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې دې په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښي. وړمورس په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالې امینې محمد د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو په افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي د افغاني کلتور او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولي او په ډېر شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز لګولی دی. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلی ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مخې ته وړي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ باندې او د خپل کار په برخه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. له ایټالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپلې چارې له دوهې پر مخ وړي. 55 کلنه اوګلینی د ایټالیا په پلازمینې روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. ایران ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د خبره د فرانسې خبري اژانس ورکړې چې تر اوسه په دې اړه نور خصوصیات نه دي خبره کړې. بل پلو پر ایران د اسرائیلو د ځوابي هوایي بریدونو په خبرګون کې د برېټني صدر اعظم کیر سٹارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سٹارمر له ښکېل خوا غوښتي دي چې لسخم کار واخلي. د اسرائیلو پوځ نن سهار د ایران پر یو شمېر پوځي اهدافو ځوابي بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران تیره میاشت په 100 بالستیک توغندي پر اسرائیلو توغولي وو. د اسرائیلو پوځ ویلي پر ایران د دوی ځوابي بریدونه پای ته رسیدلی او ایران د دوی پر 3 ښارونو د اسرائیلو بریدونه تایید کړي وو. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ ایران ویلي هوایي مدافع سیستم یې دا بریدونه دفع کړي خو ځینې سیمې زیانمنې کړي دي. د افغانستان لالن څو کلونو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یکشنبه د بنګلاديش په وړاندې د لوبې میدان ته ښکته کیږي. د 12 کلونو د کم عمره د آسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلورمه وروستۍ لوبه ده. دا سیالۍ به د کابل پر وخت د مازیګر 4:30 بجې پیل شي. افغانستان د تیر جمعې په ورځ 3-2 پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته لار ومنده. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ په 2015 کال کې پیلېږي. او د افغانستان د کرکټ د ابطالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د آسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پای لوبه درلوده چې افغانستان وتوانېده د 16 منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونه هم مات کړي وو.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو داونه مو د ژوند رنگونو په خبرونه کې زه اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خبرونه چې موږ بلا بلا مکارانه مخې ته وړي، موږ په کې وخت په وخت د ټولنې لا بلا بلو اقشارو سره، ځوانانو سره، نجونو سره، هغه کسان چې بیلابیلې دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بیلابیلو اړخونو، په بریاوو، ستونزو، هیلو، ناهیلیو په دې ورسره غږیږو. نن مو په دې خبرونه کې ما یو داسې څوک را بلل د چې تړاوي لا فرهنګي کارونو سره دی، لا کلتوري کارونو سره دی، لیکوال ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالی کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي، او تر ټولو مهمه ده چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی، د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و دې غړې وه، او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو دې کې مهم رول لوبولی دی. مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو مجلو آنلاین خپرونو مسؤوله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی ستړی مشې، خپرونې ته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده، عموما یې د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان نجونې یا د کلو او بانډو مشران کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړئ ورته ورسوي دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایا چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پله مخ واوخت، په داسې حال کې چې ډیر کم موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي؟ یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري فرهنګي او هنري کارونو ته مخ اوړي، بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لامستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې د شعر د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟
ډېره مننه حال صاحب، زما د هم سلامونه ستاسو ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم. بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل، ما هغه د پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. او هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم. او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یوړې، او کله چې ما د ښوونځي زده کړې پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نه شته، زه د هغوی دپاره شم. زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه وکړی چې یا به دا شعر وي یا به یا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو، نو هغه مې له ځان سره واخیست او د میرمن بهیر نوم مې اورېدلی وو او زه هلته ولاړم. او ما له دې څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وکړي او زه کولای شم چې دا چاپ کړم، نو هغوی د ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا په خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ، او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم. شعر لیکل مې په میرمن بهیر کې پیل کړل. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې باید یو څه وکړم، او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوی وه، ما غوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي، خو کله انسان سره یو بد څه پېښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقده چې اخیستي هغه په یو مثبت څه بدله کړه، نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر ډېره دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او دی تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده، زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درست نه وي، هغه دا دی چې تاسو مورته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ، په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د دې ډکولو لپاره م څه وکړه؟ فرهنګي کارونو ته به بېرته راشو، ماته دا برخه یې جالبه شوه.
بالکل، ما تر کومه دوره چې ښوونځی لوستی و نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو هلته ښوونځي بند وو، نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې دغه نجونو لپاره و چې وایي هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي، ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنی د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونکي د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته وویل چې دا زه بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره، ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم، نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغلته ما وکاله هغه منظم زده کړې وکړې. او بیا وروسته چې ما کله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا دوه کاله وروسته بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویا بریا ده د تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو ترڅنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي، ښوونځی تړلی او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډیر زیات رول لري چې سړی که مکتب ته ځي نه ځي، تعلیم کوي نه کوي، خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود، اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ؟ غوښتل مو چې ښوونځي ته ولاړ شي، علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي، او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله؟ کور کې کتابونه لوس، ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بلکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم کنه، دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بلکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې څکلي وي، ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي، ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي، او همداسې ما هم غوښتل. او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله، بلکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو، او کور کې به همیشه کتابونه راتلل، ما هغه منظم لوستل. او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرسته کوله چې هغوی هم څه شی چې څه شی مې چې زده وو هغوی ته به مې ویل، ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل، او کوشش مې کوه چې دغه بهیر کې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم، او زما خویندې وي زما ورېرې وي له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله، او نور کلیوالو نجونو سره هم. او دې دغه سفر ما ته یو څه هم خوندور کړی و، هم یې اسانه کړی و.
آغلی غنی دا که راته ووایي چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولی نورې د سنجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند، څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړي او په هماغه وخت کې ځینې نور نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند، په خپلو چارو، په خپل شناخت، پیژندنه، هویت کې څه بدلون وینئ؟ څه توپیر لرئ له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوئ چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بالکل زریر کله وایم چې دغه د زده کړو تعریف زموږ په ټولنه کې یو ډول له ژوند څخه بیل تعریف کېږي. زده کړې په دې معنا چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم، او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل هغه کسانو چې له ما سره یو ځای زده کړې نه دي کړې یا له ما سره په یو نسل کې به خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، موږ تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د دې ټولو هغه لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو لپاره هغه په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د سکتور سیستم درلودای زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه ډېر تل واره ژوند کوو. او نه پوهېږم، ډېر کله زه فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړي.
مننه کوم، زه تاسو سره په دې خبره کې موافقم چې د موږ د ټولنې یو له ستونزونو دا ده چې انسانان هغه شیان ډېر کله ترلاسه کولای شي چې په اړه باندې تصور ولري. په یوه سیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولای چې په دنیا کې داسې هم ممکنه ده چې روغتون واوسي، په هغې کې یو امبولانس واوسي، یو درې نمبر واوسي، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي، او هر څوک چې ناروغه کېږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي، او د بیمه او نور سیستمونه شته دي چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کېږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې، خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی. خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نشي کولی. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره، د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځئ چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپل کار پایلې یادونه وکړه او موویل چې متلونه مو راټول کړي وو، نو د ښکاری چې دغه دی ولسی ادبیاتونه مو پایل کړي دي، د فولکلور نه دغه د موګز په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسی ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره په خارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورته ورسره ډیر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې پتا باندې خپل دغه ولسی ادبیاتو، ولسی دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو، د څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته د مخه کړه؟
بالکل، زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیاتو خواته راغلم هغه فولکلور و، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري. او په ټوله هره سیمه کې که تاسو وګرځئ هلته به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلک ورسره بلد نه وي، او ډېر عمیق څه به ترې زده کړي یا هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو هغه به موږ ته همیشه دغسې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي. نو موږ هغې ته ډېر خوند باندې غوږ نیوه، او زما پلار هم دا عادت و، یعنی همیشه به یې هغه کیسې موږ ته کولې. دغې تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له فولکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه په یاد زما بابا په غسیمه کې د متلونو په وایلو باندې مشهور وو. نو هغه متلونه چې ما باورې تل نو خوان به راکوه چې دغه خبرې سره څنګه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلوماتو مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات په ټولولو لپاره یا د یو څه په نوي څه پوهېدلو لپاره نو دا ټول زما په ذهن کې وو. او کله چې ما وغوښتل چې د متلونو راټول کړم ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم او ډېر په اسانه یعنی په ذهن کې مې وو او مې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شم نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. په یک مچ شاید دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې وڅه مې چې هغه وخت کې په یاد وه هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغه ترڅنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته چې هغه د نوي ادب پندولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسو متلونه ډیر زیات دي او زه فکر کوم چې مګه دی هرې لسیزي د هر شلو کلونو په وتلو سره د متلونو او د فولکلور د زین نورو بډایا برخو یو برخه هیرو یا للاس ورکو. فکر کوم چې دا ستر کار دی او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی د متلونو په برخه کې هم باید نور وشي او تر دې علاوه د فولکلور په نورو برخو کې هم وشي تر څو پوری دغه څه چې وسته دی دا خوندي شي او پراتلونکي کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي او کیدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګا د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د دې ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکو ته ورځم مهرباني وکړئ څوک اول کوم ځای خبرې کوي.
وعلیکم السلام عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشي د پکتیال ولایت نه عبدالرحمن مخکې ما خپل ملمنې په اړه باندې وویل څه ویل لري څه پوښتنه نظر خبره مهرباني وکړي.
مهرباني خو دا د ستورو رمشه دا چې شعر څه کومه ښه خبره وکړي او دا خبره دې ته هغه نه لري چې مثال دی دا ریکارډ یا هغه کې مثال کتاب چاپ کړي دې خبره ونه چې مونږ ورور خپل هم په دې سیمه کې شاعر هم په دې کم عمر کې شاعري مې ډېره خوښېږي پوه شوې.
نو
بیا ډېره له ستونزو سره مخامخ په یوه پروګرام کې چې کوم اما کوم غزل وی بیا غلا معلومات ډېر ستونزې جوړې شوې دي خاطر مې اوس ما خپل شاعري چې کوم هغه بیا ارسته نه پریښول ځکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي همیشه خصوصا هغه خلک چې ژبه لري شعر وایي لیکل کوي هغوی خبرې کوي او کله چې ته خبرې کوي زینی خبرې په زینو خلکو باندې خې نه لګیږي او ستونزې به پیدا کیږي خو تاسو به ورسره مقاومت کوي. مثلا اغلی غنی چې څوک دادی د په یو کلی کې دی وینجلې په توګه باندې شعر هم لیکلې متلونه هم راټول کړي نو تاسو تم په کار دي چې یو څه ځان تکړه کوي زینو خلکو سره کوم مشکل درته جوړي لګل خپل لار بدل کړي لګ خپل کار کې بدلون راولي. مهرباني تاسو نه یو
نشته د څه هم ستا خبره واخیسته تا چې د سې جنې باندې غزل لیکل یا ته کوم هغه باندې غزل لاخ دومره مشکل هغه نشته خو بیا هم د څه غزل چې یا په وطن باره کې یا په تیر هغه لګ له خامخ انسان زړه درد کوي هغه بر اخلي کنه خو به وای نه د سم نه کې خو بس
خو کلن مونږ ته یو غزل یا چې شه دی وای یو دوه بیت دی اورو
غزل
وا
یا تشه بارکه ماشالله ما سره دومره ډیر دی سب بارکه درته وایم
بارې څه کوي چې د خ هنري خ شیر دی لیکلې زباور لرم چې دی
نو
مهرباني
دا د کار نه کوي.
اورې فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی دا دی پکتیانا یو اوریدونکو غالبا چې خبرې داسې ولسی خبرې ښکاری دلی او شعر و شاعری کولا ویلی چې ستونزو سره مخ شوی دی. نو ستونزې خو ټولنیز ستونزې شته که تاسو پیڅه ویل بیا به یې ووایي. خو د ما بله پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د لیکلو په برخه کې دي پایل له څه نه وکړه او دا مهال مثلا په څه شي کیسو باندې کار کوي؟ ځکه د تاسو په بیوګرافي کې ما ولوستل چې تاسو د ماشومانو لپاره د لیکلو په برخه کې هم کار کوئ. البته د ماشومانو د ادبیاتو په برخه باندې به وروسته وغږیږوز او ته څومره اړتیا ده ورته څه ولې باید وي ولې باید نه وي موږ څومره په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو کې لرو دا شیان په دې به خبرې وکړو. خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نه شروع وکړله؟ د متلونو نه وروسته بیا څه ولیکل او اوس په کومه برخه کې غواړئ چې ډیر کار وکړي یا خوند درکوي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړي؟
ان شاء الله چې یو وخت دوی ته ټول ګو شایدان وو سعودي نور ادبي هڅه شایدان یو وسیږي. ما چې کله مخکې مې مثلاونه په اړه وویل نو بیا ما لشیر را پایل کړه. خو شیر متروس پورې ټول غنه د چاپ شوی نو ما مېرمن بهیر کې شیر وایا او د ریتر څنګه ما یو کیسه ولیکله د ماشومان لپاره چې اتل بستوري راولي او هغه کیسه بیا ماشومان لپاره چاپ شوه. دغه نو ورسته بیا ما د مشم په ادبیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل. یعنی اره یو کیسه یو کتاب دا کوچنی کتاب ماشومانو لپاره چې وي نو بیا مې ځنې کتابونه دغه ته پر راوړل بارل د جنما سات لپاره چې وي په ماشومانو لپاره کتابونه راوړل. نو ځنې ژباړه مې ورته وکړلې او د مشم په ادبیاتو برخه کې تقریبا ډېره بوختیا مې په دې برخه کې وای. یعنی شعر دومره بیا ما ډېر ونه لیکه لکه څومره چې باید ما لیکلی وای. اوس په ځینو داسې داستانونو باندې کار کوم چې هغه د لویانو لپاره دي یا د افغان ښځې د ستونزو په اړه دي او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یو نه وایم خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یې وایم چې باید ځینې شیان ځینې خبرې راواخیستل شي او څنګه خبر باید ولیکل شي. هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تیریږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصاً زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې د دوی میندې او د دوی مشرانو څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي چې دې ځای رسېدلي دي.
مننه آغلی غنی. فکر کوم چې د ماود تا پوښتنې او ځوابونه ډیر دي خو اوریدونکو هم زنګونه وهي. د دوی یو نیم ټلیفون به هم زه د خبرونې په جریان کې راخلم او زه غواړم چې دا پوښتنې هم په داسې یو ترتیب سره وکړم چې د ازادۍ راډیو عام اوریدونکي د ادبیاتو شعر فرهنګي کارونو په اړه باندې پوه شي، یعنی د عامو خلکو د هغه ذهن باندې برابر یي ډیر مسلکي په هغه ادبیاتو باندې به له تاسو سره نه غږیږم. تاسو د خپل ماشومانو لپاره د خپلې لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي. موږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی. دا د موږ اوریدونکی دی، له ده به واورو چې دی څه وایي. ستړي مشي اتل صاحب له هلمند نه.
خدای پاک دې مان قبول کړه. ان لالا درانه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسېږي. الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به است.
سلامت اوسئ، جوړ اوسئ، ستړي مشئ. تاسو هم اتمن دې موږ له موضوع او د ململ نه خبر یې. مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
قربان سم یو سلام ملمنی خو ته و خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به و. بالکل خبر مان لالا د ازادي راډیو د خبرونه نه چې په ملمن کې خلک نه اوري. الله دوی ته قدر ورکړي. نتاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو لپاره ټاکي. ان سم محترمه، زه خپل د شعر او شاعري سره ډیره مینه لرم، خصوصا هغه شعرونه چې په وطن پسې نوښته سوي یا مثال په کلیوالي سیمو پسې نوښته سوي دا د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوي. ما ته ډیر ښه خوند راکړي. ان لاله او خبره ده چې دلته د اسلامي امارات پر اتاک سره هغه کم شاعران چې و مثال د خبري شعرونه لیکله دا چې دغه به لیکله هغه وسنسته. ان سم محترمه، بیا به ترانه ویل مثال د خبري اوس بیا دلته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمیر په سیمه کې بیا دغه مشاعرې جوړې جوړې اجمادان صاحب محترم چې مثال د مشاعرې جوړې د ځوانانو د مشاعرې کې یا جلسو ته زیات سي نبوي ناتونه دغه شان چې دغه دغه سره جوړي هغه شیر شاعري چې د بالکل پاده سول دلته ځوانانو به خښاور واړول خصوصا بیا د خپل رسنۍ چې پیدا سولې ان لاله ته به ځوانان به خوب خو ساتل ته باور وکړه په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شیر او ادبيات سره بیمینه والا قدر لول دا خپل رسنۍ چې پیدا سولې لکه فیسبوک او واتساپ او نت د ځوانان ته به یو د غو راچوي ان سم محترم به خپل کارونه لازمي پاتې د شیر او شاعري خو تک نظم د ملمنی خور څخه په درنښت د غیبه پښتنه د چې څو کو چې د ازمږ ځوانان بر تراو ګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شیر او شاعري سره مینه والا کا پیدا کی او دغه د کتاب سره مینه والا کا چې ازمږ ځوانان درلود له وسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه په د خپل رسنوي باندې ځانونه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر د خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه حالات تراو ګرځو دغه پښتنه د ملمنی خور ځوان سم محترم
ډیر زیاته مننه کوم تل څه فکر کوم چې یو پرځای پښتنه ده او لخه کس نم پدې خاطر باندې کړی د چې پدې برخه کې کار کوي زبې پکت یو ځل تکرار کوم نه مجانی وای چې فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لست کم ک او کما نګا فرهنګي کلتوري علاقه مند چي و هنري علاقه مند چي و دای کما کړل او ظاهرا دا انتقاد نور خلک هم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې چې کوم شیان خبري یغه چې هر څه د کار خبري بم پکې خ شیان بم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي یو ځوانان ډیر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه یې څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامیږي زکه چې دام یو دلیل دی چې خلکو یې چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي دوی به زیاتره د مبتزل شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیر کی او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به تنه پاتې دی ویلې کوالی په توګه باندې او اداسې او څوک چې د ماشومان او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی څه فکر کوي څه غیزی لري
بلکل خپل رسنه خو زمون باندې د ژوند یو واقعیت یو سترګې نشته په دې دایم تاسو ټول وینئ چې په خو به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروا اوس غوی په خپل رسنه باندې وختونه تیروي او تاسو په خبره چې ځنې وخت خو موضوعات ډیر مبتزل او تاسو موضوعات وی چې تاسو په لوستلو نه ارتي په لیکلو نه ارتي خو اوس چې راغلي دا نو یو څه چې موږ کولای شو مخ له خواله رسنۍ څخه پریکون نشو کولای یو څه چې کولای شو موږ په خواله رسنۍ کې هم دغه څه چې موږ غواړو یا څه چې موږ لپاره مهم دي یا څه چې موږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دوه ډولای او عامولای شو د پیرکې په ډول موږ مثلا د سایتونه او داسې پهونه جوړولای شو چې دغه څه یا په دې کې فعال کېدلای شو چې هغه موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې یا هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خوري هغه باندې بحثونه ولرو او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او دغه لپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولای شي چې له خپلې رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت د تزایې نه کړی چې مثلا یو ټلیفون باندې یا خپل وسیله باندې خپل رسنۍ کې انلاین ووسی کی نو دا یو حل لار کېدلی شي چې په خپل هغه مجلسونه چې لرو ترې کې د کتاب لوست عام کړو یا مثلا په داسې موضوعاتو باندې بحثونه عام کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان په کې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي نو دغه څه حل لارې ورته راټولی شي نو خو خواله رسنۍ اوس زموږ ژوند ته راغلي دي او دې کې هم شک نشته چې که مبتزل څه لري خو هغه موږ یو له بل سره ساتلي یو د بل له نظریات څخه خبرې کوو دې کې کولای شي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د لویو لویو لیکوالانو آثار ولولو د هغوی په نظر یو په فکرونو باندې خبر شو په دې خبر شي چې په نړۍ نړۍ کې ژوند څنګه روان دی نو زه خواله رسنۍ ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو
مننه کوره باید فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولای شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته، یو څه لري د ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو او روزنې دا پوښتنې زښت زیاتې دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل، یو شی چې ما ته معلوم شو، زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافقي، په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډېره زیاته ده، خلک له شعر سره ډېره مینه لري، علاقمندي لري، په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقمندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوئ، علت څه دی؟
بالکل، لکه مخکې چې موږ دوه اوریدونکي درلودل، عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب، دوی دواړه وویل چې موږ شعر سره علاقه لرو، یا یعنی زیاتره وخت ادبیات د شعر په معنا دي، بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې. او یو علت یې ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېر په اسانه توګه ویل کېدای شي، یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولای چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست، یا ورته غواړئ چې ورته ووایئ چې یاد دي، هغه نشئ کولای چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایئ، خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لنډۍ کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شي. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده یې کړې ده، یو خبره دا ده چې موږ خپله فخه کې هم هم خپله خبره کولی شو، او په هغه ادبي شکل یې هم کولی شو. او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي، نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولی شئ چې څه ولیکئ، یو غزل شي، او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي، خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ، نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي، یا به مثلا لاملا تر نشانه رانیول، یا بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو، چې د کیسې اصل موضوع شو، د کیسې اتل شو، د کیسې راوي شو، په دې ټولو باندې به غږېږي، خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی، او ځکه ځوانان ورسره علاقمند دي، او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي، نو شعر ورته اسانه هم ښکاري، او ورته
تاسو ویل چې په پیل کې مو شعرونه لیکل، وروسته وروسته مو ورته هغومره رسیدګي ونه شوه کړی چې د تاسو په وینا چې څومره په کار وه. اوس شعرونه لیکئ که نه یوازې ما داستانونه او په نثر باندې اخته یې؟
ولا کریستیا وایم، اوس زه ډېر کم شعر لیکم.
له وطن نه لرې والی تاثیر دی که نه؟ کله نا کله د انسان دا د معلوماتو او د لست، یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي، د ماشومانو لپاره یا د کیسو او داستانونو په لیکلو، د دې اغیز دی؟
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډېره نرمه ده، هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډېره ورته وایي ما ته رانږدې ده، یعنی مثلا ډېر شخصي ده، فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم راخیستی، بېلابېل دلایل شي چې هغه څه چې ورته غواړم چې شعر پرې جوړ کړم هغه له ما څخه داستان شي او یا ما څخه کیسه شي.
واقعا کله ناکله یو مفهوم چې دی په ذهن کې، خصوصا دغه سی یو کاسته چې هغه مفهوم چې په نثر هم لیکلی شي، په داستان هم لیکلی شي، په شعر هم لیکل کېدلی شي، د لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دې مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دې ته کم رنګ ورکم، د شعر رنګ به ښیي که نه، د نثر داستان په شکل به ښیي، په بله کومه لاره به ښیي؟ او دا همیشه یوه پوښتنه وي. ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم، ځکه د ما اورېدونکي هم له شعر سره ډېره علاقه لري، خو وخت راکمیږي، نو که یو شعر مو راته ووایئ بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت درسره لنډې خبرې کوم. یو شعر به اوس له تاسو واورو که درسره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شئ.
بلکې زه به یو لنډ غزل تاسو وایم، زما غزلونه ډېر لنډ دي. غزل دی چې وایي: کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، چیرته بیا دوې سترګې پرانستی کتاب.
واه ډېر ښه، ډېر ښه.
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب.
د ژوند ازمون یو لبل سخت را روان،
پانه په پانه چې اوخته کتاب،
پانه په پانه چې اوخته کتاب.
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوهه، نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوهه، په څو جلدونو کې مې نغښتی کتاب، په څو جلدونو کې مې نغښتی کتاب. او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب.
واو دا وروستی بیت ډېر ښه دی: نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. رښتیا دې کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی؟
والا نه پوهېږم، شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي، خو داسې چې زه وایم چې والا د خاص خاطرات لرم نو په یادېږي.
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډېر بوخت وو، د ما خپله تجربه چې کومه وه، د ورځې به په کارونو کې بوخت وو، د کلي کور پټیو همځکو په کارونو کې، او د شپې دغه څراغونه میراغونه او دغومره ډېره روښنايي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې. نو کله نا کله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي، خو ډېره طبیعي رڼا ده. او د بیت کې واقعا چې ډېره خوږلني داده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ډېره زیاته مننه. راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کېدلی شي، ډېرې خبرې کېدلی شي، د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې. دغه تاسو چې یاد که بهیر د میرمن بهیر غړې چې وي یا لاغې نه وروسته، دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې، د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی، او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعران لیکي، واقعا چې ډېر لوړ اوچت شعرونه دي، ځینې چې زه چېرته لولم یا اورم. نو دا یو بیل بحث دی چې کېدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو، جالبه موضوع ده. خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو. اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اورېدونکي پرې پوه شي، څه شی دی او ولې مهم دی؟
بلکل، هر هغه داستان، کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایي، د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي، یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي، او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي. د ماشوم دپاره بوختیا ډېره مهمه ده. که ماشوم بوخت نه وي، هغه شی نه اوري یا ورسره مینه نه کوي، نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو. روزنیزه برخه یې مهمه ده، او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم ورسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي.
په افغانستان کې د ماشومانو ادبیات څومره شته دي؟ لکه مثلا که یو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسې ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې، څومره د خلکو لاسرسی ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسی لري؟
بلکل، په افغانستان کې خصوصا په دغه وروستیو کلونو کې، وروستیو شل کلونو کې، د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وایو، په دې کلونو کې ماشومان ادبیات ته لکه د نورو برخو کې ډېر کار وشو. او تقریبا په کتابخانو کې، د کابل ښار کتابخانو کې، البته لوی ښارونو کې، ممکن په ټولو لوی ښارونو کې، موږ د ماشوم لپاره کتابونه ولرو. شاید کافی نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډېر ښه نه وي، خو موږ کتابونه لرو د ماشومانو لپاره او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو له بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی، دا زما همیشنۍ خبره ده. نه کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي، او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت دا اجازه راکړې ده. تاسو پوهېږئ چې ماشومان دپاره چې کتابونه لیکل کېږي د هغوی عموماً کاغذ کیفیت ښه وي او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتر وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه خاري او عصري چاره ده چې مثلا ښارونو کې ماشومانو ته لاس رسی لري. خوشته دي په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت کې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو ته ماشومانو سره علاقهمندي درلود او د هغوی لاسته رسېدل، او بل کله ماشومان کنجکاو دي او همیشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د محتوا مدیره زیاته، او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوي یاد کړل، تاسو په خپل د خپل ماشومتوب تجربه درته په یاد دي، ما خپل په یاد دي په کمپونو کې هم داسې یو سرګردان ژوند که په افغانستان کې مو له سرګردانۍ نه ډک وو که په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې. یو کتاب یا مجله چې به ما مکتب کې پیدا کړله، را به مې وړله یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله، د ما یادیږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړوله، د یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکی سره وجنګوي او بالاخره ترنه یو کلمه را وباسي. دغه یو اخبار به داسې د موږ په لاسونو کې زوړ شو یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنا چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته یې رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه، او فکر کوم چې اوس په هم پکې ډېر بدلون نه راغلی چې خلک لکه تاسو چې وویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب. کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي؟ مثلا توفې ورته راوړي، پټاقې ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي یا نور شیان ورته اخلي، تاسو فکر کوئ چې کولی شي چې په کتاب باندې بدل کړي او پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولی شي؟
بلکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیف د چلډرن د مؤسسې سره همکار وم، له هغوی سره موږ یو سل شپېته کتابونه چې نیمایي پښتو نیمایي دري وو دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیتور د تینګ په برخه کې زه ورسره همکار وم. او د دې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې وو په هغې کې موږ تر 50 شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته. او نور داسې مؤسسات وو او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي، خو په کافي اندازه او په ټولو کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم هماغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونو ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره همدغه ده چې ډېر کله لویان موږ له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ښته راباسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بېسواده پاتې شي یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي، نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکارېږي چې خپل ماشومانو لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که کتاب ورته مهم ښکاري که شاید وس یې ونه لري، نو دغه حالاته یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کیدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کیدلی شي. بالکل.
تاسو دې یو ټولنې یادونه وکړه چې تاسو ترلودا د ټولنې نو ما موریدلې او یو څه دې کارونو پاړه باندې ام خبروم. واقعا په ورسته یو شلو کلونو کې لزګونه دې مشمول لپاره کیسه او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوي چې پښتون لیکوال افغان لیکوال هغه په اړه ژبه باندې خبرونه کوي، په دری باندې کوي، په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبه باندې، ازبکی، ترکمنی، نورو پشایو باندی، یو سیستم تا ارتیاشته ده ترسو دی افغان ماشومانو ضرورتونه او ارتیاوی معلومی کرلی شی، او پاغی که مثلا دغه ټولنیز فعالان دا چی په بیلا بیلو برخو کی فعالیت کی دی ماشومانو پا روزنه کی او ذکر خود ماشومانو پا حق کم رازی دی حقونو پا برخه کی دی ماشومانو دولتونه موسسات پا گده باندی سرکار و کی ترسو وطوانیگی چی په پراخ کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه دی منظم پلان لمخي کار ته اړتیا وینې دسی؟
بالکل. زه تر ټولو د مسافت د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې لومړیتوب ورکوم، ځکه چې مسافت خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کنیمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم موږ منظمې کتابخانې ولري او منظم داسې پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم کیسې بوخت تاسولی شي، او څه چې بوخت تاسې کوم معلومات ته ورکوي، کوم ښوونه درته ورکوي، دغه څه څه که موږ راواخلو او هغه لومړیتوبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه مونکه د پوهنې په د نصاب چمتو کوونکی یو څوک ولرو، یا د ماشومانو اگر چې تاسو د ماشومانو د روزنې په برخه کې تجربه لري کېدای شي په دې باندې بهتره بحث وکړلی شي. زه فقط یوازې د خپلو تجربې په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه ښوونځي ګورم مثلا تر ډېره دوی په د لومړنیو صنفونو کې همدا چې تاسو د ماشوم ادبیات بولئ او په مجموع کې په ساده ژبه کې وایي د ژبې زده کړه یعنی سمه زده کړه، چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لوستلو باندې پوشي چې څنګه لولي داستان نه څنګه معنا اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅې ور باندې کوي په دې لومړی، لکه دا نور شیان په ډیر نه لولي څومره چې دا امام ماشومان ښوونځي ته ځي، شعرونه ور باندې لیکي په داسې حال کې چې زموږ خلک ماشومان او غټان کله ناکله ملامتوي چې ولې شعرونه وایي، د شعرونو تجربې ور باندې کوي، ورته یې ولیکه یو شعر ولیکه، غونډې ورته جوړوي. یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنیو صنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنیو ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره، ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساینس رانه ډېر زیات شي په ټیټو صنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهېږي، باید ډېر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دیني زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو اوسني وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، او یو څه ماته ګوډه یوه ولاړه بیړۍ د زده کړو او ښوونې په برخه کې هغه روانه شوې وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو؟ د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بالکل. زه د نجونو زده کړو ته یوازې یا د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم. زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده، دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې مه خپله ښوونکي پاتې شوې یم، او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول ما لس میاشتې نور هم تدریس وکړ، او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. داس نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ټولنه ورسره وشړېږي. دوه کاله درې کاله یو عمر دی چې د یو انسان تېرېږي، او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر کله چې ماشومانو تېرېږي تر اتلس کلنۍ پورې ماشومان ډېر چټکه وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي، او لکه مخکې تاسو وویل د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه فکر کوو، هغه په ژبه موږ بیانوو، او ژبه د فکر د بیان په شکلو اړینه برخه ده. نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نشو کولای، او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو، هغه نورې زده کړې خو پرېږده، نو موږ به څنګه وکولای شو چې سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط ترسره کړی شي؟
نایمه غنی په کلی کې مجوان کړي دی ولست خلکو کیسی او خبرې به مو اوریدلې وي، معاصر ژوند مم کړي، ادبیات مم لستی، داستانونه مم لیکلي. زه یو پښتنه درنه کوم چې نه پیګم تاسو څه خل دې ته جواب وایي، خو زه کله ناکله چې د اوریدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي، خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه، او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی، لکه موږ پرې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پرې بحث کوئ. دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی؟
بالکل، کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی، یا مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی، نو زه فکر کوم چې دغه د مختلو شعور ته توهین دی. په پخوا زمانو کې کله چې کنه دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وې، نو هغه وخت خو د لویانو دپاره هم ښوونځی نه و. اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسې وکړو. ښوونځی څه مانا؟ ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم. هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و، حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل، نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي. بیا مثلا ما چې خوړل هغه یو وخت له طبیعت څخه ترلاسه کېدل، هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم. اوس چې ښوونځی دی، ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي. څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه هغې باندې درو، زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دی، زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره، د ښځې دپاره، د هر انسان دپاره. د وسن وخت اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي. نو که پوس غواړي چې په دې ټولنه کې واوسېږي، په نننۍ نړۍ کې واوسېږي، باید نننۍ نړۍ سره هغه څه چې په دې نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړي چې څنګه مخته یوسي، او هغه ښوونځی ته تر زده کوي. نو نه پوهېږم، زما ځواب شاید احساساتي وي، خو
نه فکر کوم چې د تاسو ځواب ډیر منطقي دی، ځکه چې تاسو ټینګار پدې دی چې ښوونځی وستاسې څه نه دي چې د یو جلا څیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي، بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده. مننه کوو، ډېرې پوښتنې او خبرې پاتې شولې. د موږ د خپرونې وخت په ختمېدلو شو. مننه کوو نایمه غنی، افغان لیکواله، شاعره، او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یو مخکخه فعاله او د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله، دا را سره وه په خپرونه کې. له تاسو ډېر زیاته مننه کوو. کورم بعد له هغه اورېدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واورېده. له هغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول، خو موږ یې متاسفانه چې ټلیفونونه وانخیستلی شول. ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم. خادوه بعد اوسئ.